د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم چې په پیل کې د افغان حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د علماو د شورا له پریکړو تاسو خبرو، د افغانستان له تازه جګړو مهم خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستم. چارواکي وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند په مارجه ولسوالۍ د محاصرې کړې تنګ کړې او له سیمې د خلکو تښتېدل ادامه لري. له سالنګ وروستي رپورټونه وایي چې په سیمه کې د ژغورنې عملیات بشپړ شوي دي او د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هالند د کرکټ له ټیمه ماته وخوړه. او پاکستانی مخامات وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ سیمه بنو کې پرون په 2014 کې 15 تنه مړه او لږ تر لږه نور زخمیان شول. چارواکي وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند په مارجي ولسوالۍ د محاصرې کړې تنګ کړې او پر طالبانو د تیښتې ټولې لارې تړلې دي. سره له دې چې افغان او د ناټو ځواکونو قومندانانو په مارجه د پراخو عملیاتو د پیلېدو نیټه پټه ساتلې، خو راپورونه وایي چې د مارجه په ځینې برخو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ خلخال ډزي او نښتې پایل سوي دي. د سیمې د خلکو وتل ادامه لري، خو خلک وایي چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په آزاد ډول له سیمې څخه کړي وباسي. د امریکا د پیاده سمندري ځواکونو قومندانانو ویلي چې د مارجي ولسوالۍ ته په غزیدلو اساسي ټولو لارو کې د ځواکونو ځای پر ځای کېدل بشپړ شوي دي. او په همدې حال کې د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد به چریکي جګړه کوي. د تخنیکي مشکله اشتباه په خاطر معذرت غواړم. ورسته به په همدې ارتباط لسمي رپورت واوري. له سالنګ ورستی رسیدلي رپورټونه وایي چې په سیمه کې د ژغورنې عملیات بشپړ شوي دي او د سالنګ لوی لاره د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوه. چارواکي وایي چې جنوبي سالنګ کې برف کوچونو لږ تر لږه 130 تنه مړه کړي، خو په تیرو دوه ورځو کې لسهاو تنه له مرګ ژغورل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پروان د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د سالنګ په نورو سیمو کې تر واورې لاندې د بندو پاتو کسانو د لټولو عملیات به د نن ورځې تر پای دوام وکړي. رپورټونه وایي چې پرون یو اته کلن انجلۍ ناوخته تر واورو لاندې بنده شوې وه، پرون ناوخته وژغورل شوه. د برېټانیا د دفاع وزارت د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال د خپل واسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. د برېټانیا د دفاع وزارت په ویلامه کې وایي چې وژل شوی سرتیری له وسلوالو طالبانو څخه د سیمې د خلکو د خوندي کولو په عملیاتو کې غړی و. له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د برېټانیا 2500 عسکر وژل شوي دي. په بغلان کې کوچیان وایي چې د شدید واورې د ورېدو په خاطر د دوی سلهاو څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. او دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان مرکزي حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په خوست کې د ائتلافي قواوو په عسکرو 14 د لکڼو په سیمه کې سوي. ائتلافي قواوو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه 14 کې د دوی عسکرو ته زیان نه دی رسیدلی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط پوره تفصیل وړاندې سي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عربي متحده اماراتو په مرکز دوبۍ کې د هالند د کرکټ له ټیم څخه ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو په دغو سیالیو کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د کرکټ ټیم ته ماته ورکړې و چې تر دې مخکې له ایرلند او سکاتلند سره هم مسابقې درلودې او د دغو دوو ټیمونو سره هم بریالي لوبې وکړې. افغانستان به سبا ته د متحده عربي اماراتو له د کرکټ له ټیم سره مسابقه ولري. پاکستانی مقامات وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ سیمه بنو کې پرون په 2014 کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه شل نور زخمیان شول. پولیس په دې باور دي چې دواړه انتحاري حملې وې. دواړه 14 د پولیسو په یو مرکز کې سوي دي. په دغو 14 کې یو پولیس وژل شوی او د بنو د پولیسو مشر زخمي شوی. خبری رسنی وایي چې متحده ایالات په پام کې لري په پاکستان کې چې امریکایي خاص ځواکونه پاکستانی عسکرو ته روزنه ورکوي نوي مرکزونه جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام چې د موضوع د حساسوالي په خاطر یې د خپل نوم له اخیستلو ډډه کړي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د نورو روزنیزو مرکزونو د جوړېدو هدف دا دی چې د امریکا پوځي مقامات د افغانستان پولو ته نږدې هغو سیمو ته لاسرسی ولري چې القاعده او طالبان ورڅخه په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو حملې کوي. اوسمهال په پاکستان کې دوه ورته مرکزونه فعال دي چې لږ تر لږه سل امریکایي ځانګړي ځواکونه فعالیت پکښې کوي. چین د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما او د بودایانو د جلا وطن مذهبي مشر دالای لاما د لیدنې د پلان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د چین دولتي رسنۍ سینوا نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د وینا پر اساس ویلي چې له واشنګټن څخه یې غوښتنه کړې چې دا کتنه لغوه سي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما به د چین د پخوانیو خبرداریو سره سره چې ویلي دي ممکن دغه ډول کتنې د متحدو ایالاتو او چین روابط لا پسې زیانمن کړي. دالای لاما سره د فبروري په 13 نیټه ګوري. چین د بودایانو مذهبي مشر دالای لاما تورنوي چې له چین څخه د تبت د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي خو خپله دالای لاما دا تورونه ردوي. په عراق کې د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره مبارزین په داسې حال کې پیل سوی چې د یو شمېر کسانو پر کاندیدۍ بندیز بحثونه پارولي. زیات شمېر کسان د پخواني جمهور رئیس صدام حسین د باس په ګوند کې د غړیتوب درلودو په تور په تور لیست کې شامل سوي دي. پر کاندیدانو دې بندیز د شیعه او سني عراقیانو په منځ کې لانجې پیدا کړي. د صدام حسین په حکومت کې اکثر حاکم سنیان شکایت کوي چې د شیعهګانو په رهبرۍ حاکم حکومت کې اوس د دوی په وړاندې تبعیض کېږي. د انتخاباتو مسؤلینو په سر کې پر شترجه 1500 کسانو چې ځانونه کاندید کړي وو بندیز لګولې وو خو ورسره به د اشمیر 100 تر راټیټ سو. د انتخاباتي مبارزو د پیل نیټه هم تقریبا یوې اونۍ د دې لپاره شاته واچول سو چې پولیس کې راغلي خلک له خپل ځانه د دفاع موقع پیدا کړي. د عراق پارلمان انتخابات د مارچ په ومنه ته تر سره کیږي. د عراق د پارلمان د 315 چوکیو لپاره لږ 6200 کسان کاندیدان دي. او د ناتو تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویکتور یانوکوویچ ته په یوکراین کې په انتخاباتو کې د هغه د بری مبارکي ویلې ده. دا په یوکراین کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وړاندې د غربي مشرانو تر ټولو وروستی عکس العمل دی. د ناتو عمومي منشي د یوکراین د جمهوري ریاست انتخابات آزاد، عادلانه او دیموکراتیک او د ټولو سیمې لپاره مثال انتخابات ګڼلې دي. ناتو تړون د یوکراین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پراختیا ژمنه کړې. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس او د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو رهبرانو ویکتور یانوکوویچ ته انتخاباتو کې د بری په خطر مبارکي وویل. د ابتدایي رسمي نتایجو پر اساس ویل سوي چې ویکتور یانوکوویچ په انتخاباتو کې صدر اعظم یولیا تیموشینکو ته د رایو په تقریبا 3.5% تفاوت ماته ورکړه، خو یولیا تیموشینکو تر اوسه په انتخاباتو کې خپل ماته نه ده منلې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د علماو شورا د افغان حکومت له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې د خبرو په ارتباط خپل وړاندیزونه کړي دي. ویل کی چې افغان حکومت افغان دولت داسې قانون تصویب کړی دی چې طالبانو او تورونو جنګسالارانو ته پکې عفو شوي. بیا په روانه خبرونه کې واوري چې د هلمند مارجی ولسوالۍ ته افغان او ائتلافي ځواکونه ورلند شوي دي. د دې جګړې له امله مو د بې ځایه شویو له حاله هم خبرو.
زموږ طالبان وایي چې افغانستان سي د امریکا ووزي، موږ به جوړه وکړو. حکومت وایي چې د هغه د نیا پلا به جوړه وکړو، بیا به ووزي. نه دا پر لار راځي، نه پر لار راځي.
په خوست کې چاودنه شوې، طالبان څه وایي او بهرني عسکر د دې چاودنې په اړه څه نظر لري په خپرونه کې به یې واوري. له امریکا مو د پاکستان د ولسمشر له غوښتنو هم خبرو. تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شئ. د افغانستان د علماو شورا په جمهوری ریاست کې له ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. حامد کرزي د جنوري په 28 د افغانستان په اړه د لندن د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې خبره وکړه او ویې ویل چې په پسرلي کې به د سولې جرګه هم راوغواړي. د افغانستان د علماو شورا د سولې د جرګې په اړه له جمهور رئیس څخه نن په کابل کې وغوښتل چې په دې جرګې کې د افغان ملت د استازو ترڅنګ باید د اسلامي کانفرنس، د اسهر شریف، د دیوبند او کراچۍ د دارالعلومونو، د رابطې عالم اسلامي او د قم د علمي حوزې غړیو ته هم بلنه ورکړل شي. د لندن په کنفرانس کې حامد کرزي د عربستان پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د منځګړیتوب بلنه ورکړه. د افغانستان د علماو د شورا غړیو په جمهوري ریاست کې د خپلې مصوبې د اعلان پر مهال د عربستان له پاچا عبدالله څخه نن هیله وکړه چې د شرعي احکامو په رڼا کې باید راوړاندې شي څو افغانستان ته سوله راشي. د افغانستان د علماو د شورا په مصوبې کې چې مولوي قیام الدین کشاف ولوسته له ولسمشر کرزي څخه هیله شوې چې د سولې په جرګې کې د مخالفو وسلوالو مشرانو ته هم د ګډون حق ورکړي. د افغانستان د علماو شورا له مخالفو وسلوالو هم وغوښتل چې د شریعت له اصولو سره سم د حکومت د روغې جوړې خبرو ته غاړه کیږدي او مخالفت ورسره ونه کړي. جمهور رئیس کرزي د علماو د شورا غړیو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر مصوبې به غور وکړي او د دې پریکړو د تطبیق لپاره به لاس په کار شي. د افغانستان ملي شورا بیا د پخوانیو جګړه مارانو او طالب وسلوالو د عمومي بخښنې قانون تصویب کړی خو عام خلک پرینری خبر ګارډین ورځپاڼې د دې قانون په وړاندې د افغانانو او دغه راست د جګړه مارانو او طالبانو د ظلمونو د قربانیانو د عکس العمل په اړه یوه مقاله لیکلې چې جانقه علي کوزی اوروي.
د دې نوي قانون په اساس به هغه شمیر وسلوال طالبان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي او وسلې پر ځمکه کېږدي هم معاف شي. دا قانون د لندن له کانفرانس څخه څو ورځې وړاندې رافظ شوی خو د خلکو د خبرتیا لپاره نه دی اعلان شوی. ګارډین لیکي دا لانجمن قانون چې په 2001 میلادي کال کې په ولسي جرګې کې په لږ اکثریت رایو سره تصویب شوی و اندېښنې پیدا کړي چې د افغانستان حکومت د طالبانو او وسلوالو د ظلمونو د قربانیانو خیال نه ساتي او یوازې د جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د پلان د عملي کېدو په مقصد په عجلې سره نافذ شوی دی. ګاردن لیکي دا قانون په ولسي جرګې کې د هغو وکیلانو په فعالیت او اغیز تصویب شوی چې د 1990 لسیزې کورنیو جګړو په جریان کې په جنگي او نورو جرمونو تورن دي. ورسپاڼه لیکي په 1992 میلادي کال کې د کابل په افشارو کې هزارګان په ډلیز ډول وژل شوي وو او د دې تورې ورځې د یادښت په مقصد د کابل په مسجدونو کې غونډې جوړیږي. زیات شمېر افغانانو د کابل په لویدیځ کې د عمومي بخښنې د دغه قانون په ضد د اعتراض غږ پورته کړی دی. د بشري حقونو د څارنې د اسیایي څانګې رئیس براد ایډم وایي په دې نوي قانون سره د افغانستان دولت د جرمونو د څېړنې او تعقیب له مسؤلیتونو څخه بیخي ځان تیر کړ. دی وایي کرزی چې د روانې شخړې په جریان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د څېړنو نارې وهي د تیرو جګړو قربانیان هم د ورته دفاع حق لري. ګاردین وړاندې لیکي تیر کال د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي وو جمهور رئیس کرزی دا قانون لاسلیک یا تحشیح کړی نه دی خو د افغانستان د اساسي قانون په اساس هر لایحه یا قانون چې ملي شورای تصویب کړي 15 ورځې وروسته د جمهور رئیس لاسلیک او یا نه لاسلیک کولو په صورت کې د قانون بڼه پیدا کوي. ورسپاڼه لیکي دا نه ده معلومه چې د وسلوالو او جګړه مارانو د عمومي بخښنې دا قانون څه وخت د خلکو د خبرتیا لپاره د عدلي وزارت په کمپیوټري پاڼه کې خپور شوی و خو یو څېړونکی وایي د 3 دسمبر میاشت کې د دې وزارت په پاڼه کې ایښودل شوی و. ګاردین د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون د ویان نادر نادری خبرې راخستې چې وایي خلک د دې قانون د ناڅاپي نافذېدو له وجې حیران او مشکوک شوي دي. دوی پوښتنه کوي چې دا قانون ولې دومره زیات وځنډول شو، هدف یې څه و؟ نادری وایي کله چې موږ مسله تعقیب کړه خبره داسې وه چې د جمهوري ریاست یو چارواکي دا قانون 2 کاله وروسته له هغې چې په ولسي جرګې کې تصویب شو عدلي وزارت ته د غور او کتنې په مقصد استولی و. د عدلي وزارت ویان د نادری دا ادعا رد کړې ده. ګاردین د نادری د خبرو په دوام کې لیکي د بشري حقونو زیات شمېر فعالان او لویدیز ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا قانون ځکه د لندن د کنفرانس په درشل کې توشح شو چې طالبان په خلاینې ته راوبلل شي خو په دې کار سره به نور کسان د معافیت فرهنګ ته وهڅول شي. دا به حکومت کمزوری وښي او زیات کسان ممکن د طالبانو په لیګو کې داخلېدو ته وهڅول شي. ګاردین ورسپاڼه لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي ویان وحید عمر وایي د قانون توشح له طالبانو سره د سولې او پخلاینې له مسلې سره ارتباط نه لري او دا قانون د سولې له پلان څخه ډېر پخوا تصویب شوی و. دی وایي د خلکو د کړاوونو ختمول زموږ لپاره لومړیتوب لري او د همدې مقصد لپاره د سولې پلان پر مخ وړو.
وسلوال طالبان ادعا کوي چې په مرجع ولسوالۍ کې بهرنیو او افغان ځواکونو ته د سر او مال زیان اړولی دی. خو د ملي اردو د 215 اتل قولي اردو قمندان وایي چې لا عملیات نه دي پیل شوي او لا هم د ماینونو پر ایستلو بوخت دي. سیمه ایز بیا وایي چې طالبان یې نه پرېږدي چې له جګړې کډي بار کړي. په دې اړه له هلمند له خپل خبریال اورو.
د مرجع ولسوالۍ نه لشکرګاه ته راتلونکي کډوال وایي ځینې وسلوال نه پرېږدي چې کډه وکړي. تمرجیو نادالی ولسوالینه د کډو شمیر د ورځې په تیرېدو زیاتیږي. د دوی د کډو موټرونه د لشکرګاه ښار پر سړکونو باندې سم دم په سترګه کیږي. دوی وایي که چیرې په لارو کې ماینونه نه وي او طالبان یې مخه ونه نیسي، نو په مرجه کې به له ویرې یوه کورنۍ هم پاتې نه سي.
کډې نه پرېږدل، کډې بندولې، راوتلی دي خو نه یې پرېږدولې، بېرته ګرځولې وې. ماته بېرته لاړ، ما کوچنیان غیر ماته بس نه ده کړی. کین خو دغه دی چې دوی دغه نه پرېږدي، کډه د یې غم خاص کړي نه پرېږدي، داسې په دوه دوه درې درې نفر په دغه کې مرایسته دي موټرانو کې، هغه موږ رایسته دي سم هغه دلته ناست دي. خو دوی په خپله وایي چې تاسې ټوله ووځئ، تاسې ټوله ولاړ شئ، خو دستي موږ بمبارۍ موږ یوازې موږ ورپاتې، او په دغو خلکو باندې ځان ساتل کېږي.
د مرجې د کورو چرۍ سره موږ پسې را واخیستلو، بره ولځې لاړ شئ، مشرانو ولځې لاړ شئ، ووځئ. طالبان ته چې راغلل، طالبان ول یاد نه شي، دلای کډې را وګرځوئ، بر موږ کوچنیان غره پر پښو باندې راوایسته، برای ماشان پر ندالی باندې راووتلو. نن شپه مو دادی ځان راورسېدو، د شپې درې بجې لشکرګاه ښار ته راورسېدو.
دا چې د مرجې او ندالی عملیات لا نه دي پیل شوي، افغان او نړیوال ځواکونه د نظامي پلان تر څنګ په یو پراخه ملکي برخه کې د کار کولو خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هلمند ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل په مرجې او ندالی کې پیل کېدونکي عملیات یوازې نظامي برخه نه، بلکې دوی هلته پر ځینو پراخو ملکي خدمتونو باندې کار کوي. هغه بیا رغونه، ښه حکومتداري او امنیت د راتلونکو عملیاتو سره ملګري وبلل. خو طالبان نه یوازې د مرجې په سیمه کې د خپل لوري د تیاری خبر ورکوي، بلکې په تیرو څو ورځو کې چې مرجې د افغان او نړیوالو ځواکونو له لوري تر محاصرې لاندې ده، دوی ته د مرګ او ژوبلې د اړولو خبرونه ورکوي. د طالبانو ویاند کرسوب احمدی په تیرو څو ورځو کې د نږدې اووه دېرش بهرنیو او اته کورنیو سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي. کرسوب احمدی په دې نښتو کې د خپل دوو ملګرو د وژل کېدو خبره هم منلې ده. خو په کندهار کې د ملي اردو د 205 اتل کل اردو قمندان جنرال شیر محمد ځاځی وایي تر اوسه یې هیڅ ډول نظامي خوځښتونه نه دي پیل کړي. ځاځی د طالبانو خبره په کلکه رد کړه چې بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
مونږ تر اوسه هیڅ کوم عملیات نه دي شروع کړي. وخت چې مونږ عملیات نه شروع کړي، نو دوی به چاته مرګ ژوبله اړولي. مونږ په هغه ځایونو کې چې مونږ هدات نیشتي او هغه شاوخوا سیمې، په هغه ځایونو کې مونږ خپل زخمیان چې تلفات نه لرو او هیڅ کومه پېښه هم نه راغلي. مونږ د دې هغو تصویري عملیاتو په لار کې چې د میشتو خطاتو لخوا اجرا کېږي، مونږ یو تعداد زیات د دوی د لاس جوړ شوي ماینونه چې هلته خښکړي وو، په لارو سړکونو کې خښکړي وو، مونږ هغه یې خود سړکړي وو، یې هم له منځه وړي دي.
د عملیاتو د پیل نیټه لا نه ده جوته، خو د مرجې ډېری کورنۍ له سیمې نه د وتلو هڅه کوي. تر دې دمه د مهاجرونو او سري میاشتې د ریاستونو د سروې له مخې 1438 کورنیو ځانونه تر لشکرګاه پورې رسولي دي.
د افغان ځواکونو په وینا پر مرجې ولسوالۍ لا سم عملیات نه دي پیل شوي، خو د جګړې له ویرې لکه څرنګه چې مو په رپورټ کې واورېدل، شاوخوا 1438 کورنۍ لشکرګاه ته رسېدلې دي. له هلمند او د افغانستان له نورو جنوبي سیمو یو شمېر کسان ان تر کابل رسېدلي دي. نن له دغو کورنیو سره د خوراکي موادو، کمپلو او جامو مرسته وشوه. دغه مرستې په جرمني کې د میشتو افغانانو لخوا تیاری شوې وي. له کابله په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد رپورټ لري.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه د هلمند او د کندهار ولایت له بيځه شوی کورنۍ سره په جرمني کې د میشتو افغانانو لخوا مرسته وشوه. د ډاکټر اکبر د بنیاد مشر اکبر ایاسي دغه مرستې یې راټولې کړې. د جمعې په ورځ د مرستو د ویشلو پر مهال ازادي راډیو ته داسې وویل:
د زمستان ما کوشش میکنیم یا ما خواستیم امی ماج
د وی په دې جمعې کې موږ وغوښتل چې د زابل، هلمند او د کندهار څخه چې د کوم بيځه شوی مهاجرین دي او دلته د کابل په قمبر څلور لارې کې په خیمو کې ژوند کوي ورسره مرسته وکړو. د دې ترڅنګ په شریکارو کې هم د یو شمېر کوچنیانو له کورنۍ سره مرسته کوو چې خپل کوچني د زده کړې لپاره ښوونځي ته واستوي. د افغانستان په جنوب کې د وروستیو جګړو له امله په سلګونو کورنۍ د هیواد بیلابیلو سیمو ته کډه شوې دي، چې ځینې یې بیا کابل ته راغلي او له خرغې سره نږدې د قمبر څلور لارې ته څیرمه یې کېږدۍ وهلي. دغه بېځای شوې کورنۍ وایي چې د ژمي په دې ساړه موسم کې له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی حتی د خپلو کېږدیو د ګرمولو وس هم نه لري. له دغو کډوالو څخه یو تن د جګړې له امله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زموږ طالبان وایي چې افغانستان څخه د امریکا ووځي، موږ به جوړه وکړو. حکومت وایي چې د هغې د نیت له به جوړه وکړو، بیا به ووځي. نه دا پر لارې راځي، نه پر لارې راځي. په مابینځ کې څوک پایمال دي؟ هغه زما داسې خلک پایمال دي او داسې خلک تر پښو لاندې دي، لکه زما د دې کیم خلک چې نن په دې خطو کې تراسې وګوري. د کورو ته دی بوځم، تر دغه ځایه په دې کورو کې وبو ولاړ دي، خچ دي، مومنان ماشومان لس لپړ دي
د افغانستان د جنوبي ولایتونو دغه بيزي شوی کورنۍ له دولت او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې ورسره دې اړین مرسته وکړي. د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه بيزي شوی کورنۍ په تاسې حال کې د خپل ستونزو څخه یادونه کوي چې ټاکل شوی د پدې څو ورځو کې په هلمند کې ستر پوځي عملیات پیل شي چې په تیرو اتو کالو کې څارې نه لري او ویل کېږي چې لا تر دې مهاله یوازې د هلمند له مرجع څخه کابو 200 کورنۍ بيزي شوی دي. د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو ډاډ څرګند کړی چې له بيزي شوی کورنۍ سره به مرسته کوي، خو اکثره دغه بيزي شوی کورنۍ وایي چې ورسره شوی مرستې کافي نه دي او د دوی ستونزې نشي حلولی. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د افغانستان او د هالند کرکټ د ټیم په ارتباط چې نن افغانستان دغه لوبه په عربي متحده اماراتو کې له هالند څخه بایلو ده مرکه لرو. دا لوبه ولې افغانستان بایللې په مرکه کې به یې واوري، خو اوس جګړو ته دوام ورکوو. نن د خوست ښار ختیځ ته د بهرنیو ځواکونو پر پوځي کاروان د موټر بم بریچ شوی دی. ائتلافي ځواکونه وایي چې دوی ته د سر زیان نه دی اوښتی، خو طالبان د ګڼو بهرنیو سرتیرو د وژلو خبره کوي. د خوست له ښاره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د موضوع له تفصیل سره.
په خوست کې مېشت د ائتلافي ځواکونو مسؤلین وایي چې د خوست ښار ختیځ زور ته د لکڼو په سیمه کې د دوی پر موټریز کاروان باندې ځانوژونکي حمله شوي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري ازادۍ راډیو ته وویل پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې یوه ځانمرګې برید کوونکي خپل د چاودېدونکو ډک موټر د فوځي قطار له یوه موټر سره ټکر ورکړ. د ده په وینا په دې پېښه کې یو فوځي موټر زیانمن شوی، خو په موټر کې سورو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د زیاتوي په پېښه کې پخپله برید کوونکی چې هویت یې لا څرګند نه دی له منځه تللی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې ځانوژونکي حمله کې چې د دوی د یوه ملګري په واسطه ترسره شوي د ائتلافي ځواکونو دوه فوځي موټر ویجاړ شوي او تر لسو زیات سرتیري له منځه تللي دي، خو د ائتلافي ځواکونو مسؤلین د طالبانو دا ایډیا ناسمه بولي. سربیره پر دې په همدې ورځ د خوست ښار دننه د موټر جوړولو په یوه سرای کې په یوه کروله ډوله موټر کې د مان چاودنه شوي. محلي چارواکي د پېښې د پخلي ترڅنګ وایي چې په دې پېښه کې یوازې موټر ویجاړ شوی، خو چاته یې مرژوب نه داړوه. طالبانو د دې چودنې پلا هم په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د چودنې هدف یو افغان ژباړونکی و چې د بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکي په حیث دنده ترسره کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ټیم د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو لپاره د انتخاب په مسابقو کې چې په اماراتو کې جوړ شوی دی له دریو مسلسلو بریاو ورسته نن له هالند څخه ماتي وخوړه. افغان ټیم ولې ماتي وخوړه؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد د کابل د کرکټ له امیر حاجی عزیز الله فضلی سره په دې ارتباط مرکه کړې. د مرکه
افغانستان درې مسلسل لوبې وګټلې، یعنی لومړی له ایرلند څخه، بیا له سکاټلند څخه، او تیر ورځ له امریکا څخه. ولی نننیو سیالیو داسې وښوده چې افغانستان ملي ټیم د لومړي ځل لپاره په دغو سیالیو کې ماتې وخوړې، ستاسو په نظر نن ستونزه په څه کې وه؟
یقیني چې ستونزه وه. نن تاسې ولیدې زموږ یو ملي لوبډله کې یو لوبغاړی شفیق الله شفک، هغه په تیر درو لوبو کې هم ښه نه و ځلېدلې. زموږ سره یو شو لوبغاړی بل هم شته چې هغه د دغه شل هاوري 2020 د پاره یو تجربهناک لوبغاړی دی، اصغر ستانکزی. خو متاسفانه چې هغه نن نه و اچول سوی په لوبو کې. او دوم کپتان او روزنکی یو اشتباه بل کړی و. زما په شخصي نظر چې دوی هغه اوپنران بیټسمنان چینج کړي و، لکه باید نورعلی زدران او داسی شیزاد چې د افغانستان لپاره شو اوپننګ کولای شي. نن کریم صادق او نوروز منګل کپتان اوپننګ وکړي، خو چې هغه د دوی د بیټنګ لین ګډوډ شو نو دغه واجب.
فضلی صاحب، آیا د افغانستان د کرکټ ټیم اوس هم دا چانس لري چې د 2013 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي او که څنګه؟
د افغانستان لپاره یو بل چانس هم شته چې سبا د اماراتو د لوبډلې په وړاندې به د افغانستان ملي لوبډله لوبه کوي. که چیرته هم افغانان وتوانېدل چې هغه لوبه وګټي، بیا هم دوی د 2013 شل هوره نړیوال جام چې په ویسټ انډیز کې د سره کیږي هغه دپاره چانس لري. او انشاءالله په تیرو لوبو کې هم دوه درې ځله چې امارات افغانستان سره هم په دغه لوبغاړه کې په اماراتو کې چې در سره سولې دوه میاشتې مخکې که ستاسې په یاد وي، د افغانستان ملي لوبډلې و امارات ته شکست ورکړی. او انشاءالله زه د دې امید لرم چې سبا افغانان لوبه وګټي.
مننه. ستاسو مشوره به څه وي د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته، یا د دوی روزونکو ته، یا د دوی ټرینر ته، یا کوچ ته، په ځانګړې توګه چې د سبا ورځې په سیالۍ کې باید دوی کومو مهمو ټکو ته ډېره پاملرنه وکړي؟
څنګه چې هر هغه د افغانستان وګړي یا د کرکټ مینوال ته چې په کرکټ پوهیږي دا تیر میچونه کوم موږ ورته وګورو، خصوصا د امریکې سه او د سکاټلند سه چې افغانستان کومې لوبې وګټلې واقعا هغه په بالینګ باندې وګټلې. نو بیا هم زموږ مشوره دوی ته دا ده چې د سبا دپاره خپل بیټنګ لین باندې غور وکړي. یعنی زما په نظر سبا د اصغر ستانکزي موجودیت د افغانستان په ملي لوبډله کې د لوبې دپاره ډېر ضرور دی چې وکړي او دوی په دې باندې غور وکړي. بل یو خوش خبری چې موږ پرون یو بل نوی لوبغاړی آفتاب عالم چې هغه هم دغه کولی شي په دغه لوبو کې ولوبیږي، هغه هم پرون د افغانستان سه دوبۍ ته ورواستوي. وګورو چې اوس روزونکي او کپتان څه کوي.
په کابل کې د کرکټ عامر حاجی عزیز الله فضلی هیله مند چې سبا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اماراتو کوربه ټیم ته ماتې ورکړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان په اړه یو بل مطلب هم لرو، خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال جیم جونز او نورو چارواکو سره د لیدلو پر مهال یو شمیر غوښتنې کړې دي. نجیب عامر له پېښوره رپورټ لري.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خپل هیواد په اړه د امریکا د نوي اقتصادي امنیتي او دفاعي مرستو د اعلان د هرکلی په ترڅ کې ویلي چې دا مرستې باید د متقابل احترام او باور په فضا کې په پرله پسې توګه ترسره شي. زرداری د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د یو لوړ پوړي پلاوي سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونه کړې دي. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جنرال جیمز جونز او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر میرمن ان ډبلیو پیټرسن هم موجود وو. د پاکستان دولتي خبری اژانس اے پی پی لیکي چې د امریکایي او پاکستانی مقاماتو ترمنځ د اوچتې پای په دغه غونډه کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی هم موجود وو. د آصف زرداری ویان فرحت الله بابر وای د دوړو خو ترمنځ په سیمه کې د امنیتی وزیر د ترهګری پر ضد په شریکی مبارزه د بی پلوټ الوتکو د بمباری د بې کوره شویو خلکو سره د مرستې او د پاکستان د انرژي د اړتیاو په اړه خبرې شوې دي. آصف علي زرداری امریکایي مقاماتو ته ویلي هیواد د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په ترڅ کې په تیرو اتو کلونو کې خپل زرګونه سرتیری قربان کړي او 15 میلیارد ډالر تاوان یې لیدل دي. د ویل پاکستان ځکه د سترو اقتصادي زیانونو سره مخ ته چې خپل ټوله شتمني د تروریزم پر ضد په جنگ کې استعمالوي. هغه ویل د پاکستان سره د مالی مرستو ترڅنګ باید دا مرسته هم وشي چې د دغه هیواد صادراتو ته تر اروپایي او امریکایي منډیانو پورې د رسیدلو اجازه هم ورکړل شي. د پاکستان ولسمشر په دې موقعه د هم ویل چې هیواد ژمن ده چې د ترهګرۍ پر ضد به تر اخره ثابت قدمه پاتې کیږي، خو زیاته کړه چې د دوی په قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بمباری د خلکو حساسیتونه راپاروي او د دوی مبارزه تر اغیز لاندې راولي. د زرداری د ویان فرحت الله بابر په وینا د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جنرال جیمز جونز د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیت ایلي دي او ژمنه کړی ده چې امریکا به په پرله پسې ډول د پاکستان سره ستراتیژیکو سیاسي او اقتصادي مرستو ته ادامه ورکوي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
نن په کندوز او نورو شمال ختیځو ولایتونو کې واوري ورېدلې. نور محمد سهیم د کندوز په دې اړه رپورت لري.
د جمعې ورځې سهار کندوز او شاوخوا سیمې د یوې بلې نسبتا زورورې واورې شاهدانې دي. ویل کیږي چې دغه واوره په ټولو شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې راورېدلې ده. دغه واوره د روان ژمي له پیل راهیسې دویمه واوره ګڼل کیږي چې تقریبا له لومړۍ هغې سره په نږدې زماني واټن کې راورېدلې ده. لومړۍ واوره د تېرې یکشنبه په مازیګر پایله او د دوشنبه تر بیګا پورې ښه په مزه مزه راوورېدله چې د ځمکې په مخ یې پیړوالی په هوارو سیمو کې تر 1.5 سانتي متر پورې وو او په لوړو کې تر 0.5 متر پورې واوره راورېدلې ده. خو دا دویمه هغه تقریبا د خلکو لپاره اریانوونکې هم ده، ځکه د پنځشنبه ورځې تر ماخوستنه پورې آسمان شین وو او هیچا داسې فکر نه کاوه چې واوره به کیږي. خو سهار چې هر څوک له خوبه راپاڅېدلی د یوې زورورې واورې د راورېدو او ورسره د ځمکې په مخ د شاوخوا 10 سانتي مترو نوې واورې سره مخامخ شوی دی. دغه واوره په داسې حال کې راورېدلې ده چې پخوانۍ هغه هم تقریبا په خپل ځای پاتې وه او تر اوسه پورې په هوا کې داسې کوم بدلون نه و راغلی چې بشپړه پرې ویلې شوې وای. د یادونې وړ ده چې دغه دوه واورې په داسې حال کې راورېدلې دي چې په کندوز او شاوخوا سیمه کې د تیر 50 ورځنی تود ژمي له برکته چمنونه او ورشوګانې شنې او زیاتره مالونه شنو ته خوشی شوي وو او په دې سربیره زیاتو میوه لرونکو ونو یا ګلان کړي وو او یا هم د ګلونو د سپړلو تابع لرله. له همدې امله ویل کېږي چې دغو ونو ته کافی تاوان اوښتی دی او په واورو باندې د چمنونو د پټېدو له امله مالونه هم په کور شوي دي. د مالدارانو په وینا که چیرې دغه ساړه دوام وکړي نو د څارویو تاوانونه رامنځته کولای شي، خو تر اوسه پورې په دې باب د کومې ځانګړې پیښې رپورټ نه دی ورکړی شوی. په هر صورت که څه هم د دغو واورو د اورېدو له امله د سالنګ ترخې پیښې د شمال سیمو ټول خلک ډیر خواشینی کړي دي، خو بیا هم ویل کېږي چې دغه واورې د راتلونکي خیرازه کال زیری ورکوي او کروندګر ورته خوشحال شوي دي.
د ورښتونو څپه د افغانستان په ټولو شمالي سیمو خوره ده او ټاکل د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم کېدای شي چې راتلونکې اونۍ په کابل کې هم لږ واوره ووري. د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. جاوید نعیمی له تاسو سره دی په بلې خبري مجله کې.
تشکر شه بر سب شما ماندنه باشین. به نام خدا و با سلام و شام همهتون بخیر. شما رو به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. 6:30 دقیقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در آستانه عملیات نظامی در ولسوالی مرجع ولایت هلمند، نیروهای بین المللی در حال حاضر مصروف کشف و خنثی‌سازی ماین‌های جابجا شده در مسیر راه خود هستند. گلبدین حکمتیار یکی از جنگسالاران افغانستان که نامش در فهرست سیاه درج است، به طور امتحانی با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکره میکند. همین موضوعات را در صدر گزارش‌های این برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
صدها نفر علیه نیروهای ائتلافی در گردیز مرکز ولایت پکتیا امروز مظاهره کردند. نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجه هلمند را تنگتر ساختند. شورای علمای دینی افغانستان هنگام اجتماع با رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری از مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت حمایت کرد. شاهرای سالنگ که در نتیجه برف کوچ اخیر مهیب مسدود شده بود امروز باز گشوده شد. مقامات میگویند دو انفجار پیهم در وزیرستان شمالی حداقل 15 نفر را کشته و 20 نفر دیگر را زخمی ساخته است. آمریکا ادعای ایران مبنی بر پیشرفت آنی در غنی‌سازی یورانیم را رد کرد. و در حالی که جنجال و ستیزه درباره محروم ساختن صدها نفر از نامزدی برای انتخابات پارلمان عراق ادامه دارد، مبارزات انتخاباتی این انتخابات امروز رسما آغاز شد. مشروع اخبار. صدها نفر از اهالی گردیز مرکز ولایت پکتیا در اعتراض بر قتل مدیر امنیت ملی ولسوالی زرمت و 4 نفر از اعضای خانواده وی مظاهره کرده علیه نیروهای دولتی و آمریکایی شعار دادند. ملپاسوال غلام دستگیر رستمیار عامر امنیت قماندانی امنیه پکتیا صبح امروز به آژانس خبررسانی پژواک گفت که نیروهای خارجی عملیاتی را علیه منزل مسکونی داوود مدیر امنیت ملی زرمت در منطقه خطاوه در 7 کیلومتری شرق گردیز انجام داده است. به گفته وی داوود برادر وی و 3 زن خانواده او در این عملیات کشته شدند و نیروهای بین المللی 8 نفر را با خود زنده بردند. صدها نفر از اهالی گردیز و زرمت در عکس العمل این واقعه بعد از ظهر امروز در گردیز مظاهره کرده اجساد کشته شدگان را به شهر آورده بودند. روح‌الله سمون سخنگوی والی پکتیا خبر مظاهره را تایید کرده گفت که راهپیمایی به صورت مسالمت آمیز به پایان رسید. او گفت که یک هیئت بلند رتبه وزارت داخله برای بررسی موضوع به گردیز رسیده است. یک گزارش دیگر از پکتیا می رساند که در نتیجه انفجار شب گذشته در ولسوالی سرحدی پتان این ولایت 5 عسکر ائتلافی زخمی شدند. مقامات پکتیا می گویند که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده که توسط یک فرد که یونیفرم پلیس سرحدی را بر تن داشت انجام شده است. نیروهای افغان و بین المللی محاصره طالبان در ولسوالی مارجع ولایت هلمند را تنگتر ساختند، راههای فرار شورشان را بستند و برای آغاز عملیات آمادگی می‌گیرند که در 9 سال گذشته در افغانستان بزرگترین عملیات خوانده شده است. در عین حال طالبان مسلح هم دیروز بالای سنگرهای سربازان ناتو در حاشیه‌های مارجع هاون پرتاب کردند و به نظر می‌رسد که طالبان می‌خواهند نیروهای ناتو را در حاشیه‌های ولسوالی به درگیری بکشانند. با گزارش خبر خبرگزاری اسوسییتد پرس، تورن جوشاو وینفری، قماندان توله لیما در کندک شمارسی نیروهای پیاده بحری آمریکا گفته است طالبان تلاش دارند ما را درگیر جنگ بسازند. مارجع یکی از مراکز عمده طالبان پنداشته می شود و به نظر می رسد که در حدود 1000 طالب مسلح در این ولسوالی حضور داشته باشند، اما خطر عمده ای که آنها متوجه نیروهای خارجی ساختند بمب‌هایی است که در مسیر را کارگزاری کردند. شورای علمای دینی افغانستان هنگام اجتماع با رئیس جمهور حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری از مذاکرات صلح با مخالفین مسلح دولت حمایت کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هنگام کنفرانس ماه گذشته در لندن پلان دولت برای مصالحه با مخالفین را مطرح کرد و این پلان مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفت. او گفت که در بهار آینده جرگه صلح را فرا می‌خواند. شورای علمای دینی افغانستان از رئیس جمهور افغانستان خواستار شد تا در کنار نمایندگان مردم افغانستان از پوهنتون ازهر شریف، دارالعلوم‌های دیوبند و کراچی، سازمان رابطه جهان اسلامی و حوزه علمیه قم نیز دعوت به عمل آید. شورای علمای افغانستان از پادشاه عربستان سعودی نیز خواستار شد تا به اساس احکام شرع برای صلح در افغانستان میانجیگری کند. مولوی قیام الدین کشاف هنگام قرائت اعلامیه شورای علما از رئیس جمهور خواستار شد تا رهبران مخالفین را به جرگه صلح دعوت کند. مقامات افغان میگویند ساعت 11 قبل از ظهر امروز شاهرای سالنگ بازگشایی شد. شاهرای سالنگ که در نتیجه برفکوج سنگین از چند روز به این سو مسدود بود، امروز بر روی آبیرین گشوده شد. در نتیجه این برفکوج در حدود 180 تن هلاک شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات محل گزارش می‌دهد که اکنون موترها می توانند از این شاهرای واقع در شمال کابل عبور و مرور کنند. در این میان نیروهای امنیتی افغانستان امروز اعلان کردند که اجساد 20 نفر از طالبان مسلح را که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی به مناطق کوهستانی متواری شده و از شدت سرما در آنجا جان داده‌اند دریافت کردند. لال محمد احمدزی سخنگوی زون 303 پلیس در شمال افغانستان میگوید که این اجساد از دو مغاره در کوههای این ولایت به دست آمده است. یک گزارش دیگر از بامیان می رساند که یک نفر در اثر برفکوچ در ولسوالی ورس این ولایت جان داده و صدها درخت مسمر و غیر مسمر نیز زیر برف شده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه می افزاید که این 15 نفر است که در نتیجه برفکوچ های اخیر در ولسوالی های پنجاب و ورس بامیان هلاک می شود. رادیو آزادی مقامات میگویند دو انفجار پیهم در وزیرستان شمالی حداقل 15 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته است. پلیس میگوید احتمالاً هر دو حمله انتحاری بوده است. آمریکا ادعای ایران مبنی بر پیشرفت آنی در غنی‌سازی یورانیم را رد کرده، اقدامات حکومت این کشور برای ایجاد موانع در برابر نشر معلومات را محکوم نمود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با یک گردهمایی در تهران که روز سه‌شنبه گذشته به مناسبت 31 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد گفت که ایران اگر اراده کند میتواند یورانیم را تا سطح ساختن اسلحه هسته‌ای غنی سازد. او افزود که ایران موفق شده تا یورانیم را تا 20% غنی سازد و اکنون یک کشور هسته‌ای میباشد، اما نگفت که ایران در صدد از ساختن اسلحه هسته‌ای میباشد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید این اظهارات احمدی نژاد را رد کرده، گفت که امریکا باور نمی کند که ایران ظرفیت غنی‌سازی یورانیم تا این سطح را داشته باشد. در حالی که جنجال و ستیزه درباره محروم ساختن صدها نفر از نامزدی برای انتخابات پارلمان عراق ادامه دارد، مبارزات انتخاباتی این انتخابات امروز رسما آغاز شد. بسیاری از کسانی که از نامزدی در این انتخابات محروم ساخته شده اند گمان می رود با حزب بعث صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق ارتباط داشتند. این اقدام تنش‌ها میان شیعه ها و سنی های عراق که در زمان صدام حسین دست بالایی داشتند را دامن زده است. سنی ها شکایت می کنند که حکومت کنونی عراق که شیعیان در آن بیشتر نفوذ دارند علیه سنی ها از تبعیض کار می گیرد. نیروهای امنیتی روسیه امروز اعلام داشتند که 20 نفر از شورشیان مسلح مخالف دولت امروز هنگام درگیری در جمهوریت انگوشتیا کشته شدند. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه گفت که این عملیات دیروز هنگام آغاز شد که نیروهای امنیتی یک گروه از شبه نظامیان را در مناطق کوهستانی همجوار سرحدات چچنستان محاصره کردند. این جنگ که گزارش‌ها می‌گوید جریان دارد، یکی از بزرگترین برخوردها میان نیروهای فدرالی و شبه نظامیان طی چند ماه اخیر در مناطق قفقاز آغاز خوانده شده است. مقامات اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه گفتند که با بنیروهای دولتی در این برخورد آسیبی نرسیده است. و یک خبرنگار عکاس ایتالیایی با گرفتن عکس یکی از مظاهرچیان زن که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اعتراض میکند، یکی از بزرگترین جوایز عکس‌های مطبوعات جهان را برنده شد. پیترو ماستورزو این عکس را از فراز یکی از بام‌های ساختمان‌های تهران هنگامی که مردم علیه نتایج انتخابات شعار می‌دادند گرفته است. جایزه مقام اول بخش عکس‌های صحنه خبرساز را آدم فرگسن، یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، برنده شد. او این جایزه را به خاطر یک عکس صحنه حمله انتحاری در افغانستان نایل شد. جایزه مقام دوم در این بخش از نصیب محمد سالم، عکاس آژانس خبررسانی رویترز شد. او از یک ستون دود هنگام حمله اسرائیل در غزه عکس گرفته است. جولیا رابرت، خبرنگار آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، جایزه سوم عکس صحنه خبرساز را برنده شده است. او این جایزه را به خاطر عکس یک عسکر آمریکایی که در افغانستان به شدت مجروح شده است نایل شد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس تصمیم گیری آژانس خبری اسوسییتد پرس مبنی بر توزیع این عکس را وحشت آور و ناشایسته خوانده نکوهش کرده بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:40 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. گلبدین حکمتیار یکی از جنگ سالاران افغانستان که نامش در فهرست سیاه درج است به طور امتحانی با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکره می کند. در آستانه عملیات نظامی در ولسوالی مارجه ولایت هلمند نیروهای بین المللی در حال حاضر مصروف کشف و خنثی‌سازی ماین‌های جابجا شده در مسیر راه خود هستند. مقامات افغان میگویند که به دنبال برف کوچ‌های اخیر در سالنگ‌ها اکنون این شهرها پاکسازی و برای ترافیک دوباره باز شده است. کرکت بازان افغان با توجه به پیروزی‌های گذشته امروز در مقابل تیم هالند شکست خوردند. آمر کرکت کابل میگوید
افغان بازم یک چانس داره چه سبا امرای امارات یعنی دبی مسابقه داره. آخرین مسابقه ایشان است. اگر دو برنده شوه در جام جهانی 2010 است.
رئیس جمهور پاکستان میگوید که کشورش در راه مبارزه با تروریسم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را متحمل شده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات در ولایت هلمند میگویند که عملیات مشترک علیه طالبان در ولسوالی مارجه آن ولایت تا هنوز آغاز نشده و نیروها در حال حاضر مصروف کشف و خنثی‌سازی ماین‌های جابجا شده در مسیر راه مارجه هستند. اما طالبان میگویند که به نیروهای خارجی و افغان تلفات شدید وارد کردند. در این حال گفته میشود که مردم منطقه از بیم این عملیات در حال ترک کردن منطقه خود هستند، اما آنها گفتند که طالبان مانع فرار آنها می شوند. پیش از این نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا با پخش ورقه های تبلیغاتی و نشر پیام های رادیویی به مردم ولسوالی مارجه هشدار داده بودند که به جنگجویان طالبان پناه نداده و مانع ورود آنها به مناطق خود شوند. مقیم نه با جزئیات بیشتر در این مورد.
موضوع فرار مردمان ملکی از منطقه مارجه و نادلی هلمند و ادعای طالبان به خاطر وارد کردن تلفات بر نیروهای افغان از جمله خبرهای داغ در منطقه می باشند. این در حال است که تا هنوز عملیات بزرگ نیروهای بحری آمریکا، ناتو و افغان به نام مشترک آغاز نیافته است. ادعای از باشندگان محل که مجبور به فرار شدند می گویند که افراد مسلح در مسیر راه مانع فرار آنها می شوند. شمار این مهاجرین و بیجا شدگان ولسوالی نادلی و مارجه روز تا روز افزایش می‌یابند. آنها می‌گویند که اگر بیم ماین‌های جابجا شده در مسیر راه و ممانعت طالبان نباشد، حتی یک خانواده هم در مارجه باقی نخواهند ماند. طالبان ماجران را نمیگذارند. آنها مانع فرار ما از منطقه می شوند. مردم همه می خواهند از منطقه فرار کنند، اما طالبان جلو آنها را. خانواده و اطفال من توانستند فرار کنند، اما طالبان مرا مانع شدند. من با چند نفر دیگر از راه مخفی فرار کردم. طالبان میگویند که اگر شما فرار کنید در اینجا کسی باقی نمیماند و قوای خارجی بر ما بمباردمان میکنند. طالبان به خاطر خود ما را مانع میشوند. من با استفاده از تاریکی شب خانواده خود را 3 بجه شب به شهر لشکرگاه رساندم. اما در این حال نیروهای خارجی و افغان امرا با عملیات وسیع در منطقه مارجه از تطبیق یک پلان ملکی نیز سخن میگویند. محمد حنیف اطمر وزیر امور داخلی افغانستان دیروز در جریان سفر خود به ولایت هلمند گفت نیروهای نظامی در منطقه مارجه صرف به عملیات نظامی اکتفا نمی کنند. آنها روی پلان گسترده ملکی نیز کار خواهند کرد. وزیر امور داخلی افغانستان با سازی حکومتداری سالم و تامین امنیت مردم را پلانهای امرا با عملیات دانست که در آینده نزدیک آن را آغاز خواهند کرد. طالبان در منطقه مارجه در حالی که برای مقامات با نیروهای خارجی و افغان خود را آماده می نمایند ادعا می کنند که در عملیات ابتدایی نیروها که منطقه را در محاصره قرار می دهند به قوای خارجی و افغان تلفات وارد کردند و باشندگان محل نیز درگیری ها در چند منطقه را تایید کردند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند از کشته شدن 37 عسکر نیروها و از بین بردن 8 خانواده عساکر خبر می دهد. قاری یوسف احمدی کشته شدن 2 طالب را نیز تایید کرده است. اما جنرال شیر محمد زازی قماندان امنیه ولایت هلمند می گوید که آنها تا کنون هیچ گونه عملیاتی را آغاز نکردند. او همچنان این ادعای سخنگوی طالبان را جدا رد کرد. طالبان اما چنین ادعا میکنند: در منطقه مارجه هلمند ما تا کنون هیچ عملیاتی را انجام نداده ایم. در مناطقی که قطعات ما مستقرند چنین واقعی رخ نداده است که تلفات داشته باشد. اما در رابطه با عملیات تصفیهوی باید بگویم که نیروهای ما ماین‌های دست ساخته طالبان را که در راه‌ها و سرک‌ها جابجا کرده بودند کشف و خنثا کردند. جنرال شیر محمد زازی گفت در حال حاضر قوای ما که در راه مارجه پیش می‌روند مصروف کشف و خنثاسازی ماین‌های جابجا شده در کنار راه‌ها و سرک‌ها می‌باشند. به هر حال آغاز عملیات مارجه معلوم نیست، اما باشندگان منطقه در تلاش ترک منازل و خانه هایشان می باشند. بر اساس سروی ادارات مهاجرین و سرمیاش در ولایت هلمند تا کنون 648 خانواده خود را به لشکرگاه رسانیدند. این ادارات می گویند برای رسانیدن هرچه زودتر کمک به این خانواده ها آمادگی می گیرند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گلبدین حکمتیار یکی از جنگ سالاران افغانستان که نامش در فهرست سیاه درج بوده و وزارت خارجه امریکا او را با شبکه القاعده مرتبط میداند، به طور امتحانی با حکومت افغانستان درباره صلح مذاکره میکند. گفته میشود شرایط را که حکمتیار پیشنهاد کرده نسبت به شرایط طالبان نرمتر است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مورد مطلب دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش میکند.
گلبدین حکمتیار یکی از بی‌رحم‌ترین جنگ سالاران اسلامی افغانستان به طور امتحانی درباره صلح با حکومت افغانستان مذاکره می‌نماید که امکان دارد باعث به وجود آمدن تفرقه میان شورشیان افغان شود. این مطلب را روزنامه کریستین ساینس مانیتور به نقل سیاستمداران افغان در کابل گزارش داد. روزنامه می‌نویسد شرایط را که حکمتیار طرح کردن نسبت به شرایط طالب ها نرم تر است. طالب ها گفتند قبل از هر گونه مذاکره نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کنند. اما در طرح حکمتیار گفته شده نیروهای خارجی می توانند تا 18 ماه دیگر در افغانستان باقی بمانند. حکومت آقای کرزی با حمایت ضمنی جامعه بین المللی با گروه های شورشی مذاکره می نماید. اما معامله با حکمتیار جنجال برانگیز خواهد بود، خاصتاً با گروه های فعالین حقوق زن و حقوق بشر که تشویش دارند معامله با حکمتیار آزادی های به دست آمده در قانون اساسی سال 2004 میلادی افغانستان را به مخاطره می اندازد. رهبران سیاسی افغانستان که از گفتن نامهایشان خودداری نمودند به روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفتند پیشنهاد حکمتیار خاموشانه به حکومت افغانستان و یک تعداد شخصیت‌های سیاسی در سال گذشته توضیح شده است. در پیشنهاد حکمتیار گفته شده یک حکومت موقت بی‌طرف برای مدت 2 سال در کابل تأسیس گردد. در 4 ماه اخیر این حکومت موقت لوی جرگه افغانستان باید دایر شود تا قانون اساسی جدید را طرح کنند که به تعقیب آن باید انتخابات برگزار گردد. در بدل گروه حکمتیار سلاحایشان را بر زمین می‌گذارند. بنشته روزنامه قطب‌الدین هلال معاون حکمتیار که در پشاور پاکستان زندگی می‌نماید در ماه گذشته در کابل بود. گفته می شود او در قصر ریاست جمهوری مذاکره انجام داده است. فیروز پسر حکمتیار نیست، از یک محل نامعلوم و از طریق تلفن به روزنامه گفته است حزب اسلامی مخالف کرزی و مخالف صلح در افغانستان نیست، اما ما می خواهیم نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. فیروز پسر حکمتیار تایید کرده که او در ماه گذشته در مذاکرات که میان حزب اسلامی، طالبها و چند نفر از اعضای پارلمان افغانستان در مالدیو صورت گرفت شرکت کرده بود. فیروز گفته است حزب اسلامی با شبکه القاعده مرتبط نیست، اما با طالبها بعض اختلافات سیاسی دارد. خالد فاروقی یک عضو پارلمان از حزب اسلامی گفته است مذاکرات میان حکمتیار و حکومت افغانستان جریان دارد، اما او نتیجه مذاکرات را نمی داند. حکمتیار در لیست سیاه ملل متحد به حیث تروریست درج است و مذاکره با او را مشکل می سازد. روزنامه در بخش اخیر مقاله می نویسد به اساس وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، حکمتیار با اسامه بن لادن ارتباط دارد و رهبر شبکه القاعده را در اواسط سالهای 1990 در افغانستان پناه داده بود. هارون میر معاون مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان میگوید حتی حزب اسلامی در داخل پارلمان از بازگشت حکمتیار به سیاست استقبال نمی کنند. اون نفوذ خود را بالای حزب اسلامی از دست داده است. حکمتیار با حمایت اداره استخبارات پاکستان گروه خود را در جنگ های داخلی افغانستان درگیر ساخت که باعث ویرانی کابل شد. گروه حکمتیار مسئولیت سوی قصد سال 2008 میلادی علیه کرزی را نیز به عهده گرفتند.
گزارش بود از احتمال مذاکره امتحانی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان است. چند به این سو موضوع مذاکره مخالفین مصالح دولت با حکومت افغانستان افزایش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هنگام کنفرانس ماه گذشته در لندن پلان دولت را برای مصالحه با مخالفین مطرح کرد و این پلان مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گرفت. در این مورد شورای علمای دینی افغانستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی از مذاکرات صلح با مخالفین مصالح دولت حمایت کرد. حامد کرزی می گوید که در بهار آینده جرگه صلح را فرا می خواند. مقامات افغان می گویند که به دنبال حوادث سالنگ ها اکنون این شاهراه پاکسازی شده و برای ترافیک باز شده است. گفته می شود که برف کوچهای اخیر در 50 سال گذشته سابقا نداشته و مقامات افغان آن را سونامی افغانستان عنوان کردند. عبدالمتین ادراک رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که 171 تن در برف کوچهای اخیر سالنگ جان دادند. صحبت را که دقایق ساعت پیش با آقای ادراک داشتم با هم مشنویم.
خدمت شما عرض کنم که قطعات اردو، پلیس، آیساف، هلیکوپتر، فواید عامه ما دو طرف هست، عامه ولایات، تحت نظر والی پروان و طرف تحت نظر والی بغلان عملیات خود جریان دادن، نداره حوادث کاملا هماهنگی کار رو بزادور گرفت. دیروز معاون این رئیس جمهور به ساحه آمدن، امروز با ارقام ما یک جسد دیگه افزود شد که امروز یک جسد پیدا کردیم و یک تیم هم از سکها روان کردیم، یک تیم که اونا مجهز با سکها بودن که تا ببینن بعضی نقاطی که در کولا اگر کسان جابجا شده باشه، چپه شده باشه و مانده باشه، اونا برای ما نشان بوده که جستجو کنیم. فعلا جستجو جریان داره و دید کار همگانی ما کاملا ختم شده، به خاطر از این طرف سرک پس دوباره بود ترافیک باز شده و از بلدوزرها کار میکنه و یخ کم کمتر شده. رئیس مواصلات روسی جرگاه آمده بود، از زیدی زن کرد، وزیر ترانسپورت آمده بود، وزارات چند روز وزیر فاید اما و دیگر آخت کاملا بودن، دوی درستیز از دیروز و پر روز بود و سیه اردو، سیه پلیس تماما در این قسمت با هماهنگی تام در قسمت بازگشایی را و در قسمت نجات انسان ها و در قسمت بیرون کردن جسد و زخمی ها اقدامات.
بله، آخرین ارقامی که شما دارین آقای ادراک، تعداد تلفات در مجموع چند است؟ چند نفر تلف شدند؟ چند نفر زخمی؟
170 نفر بود، امروز 171 نفر شد و زخمی 360 بود و 66 نفر زخمی بود. و متبقی الحمدلله شفایاب شدن و عاجل دیگه نجات ده نجات تقریبا به یک طرف سالان 2600 نفر نجات داده شده و از طرف دیگه سالان که عملیات بیان داشت در حدود 1000 نفر نجات داده شده.
عبدالمتین ادراک رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در حالی که کرکت بازان افغان در مسابقات دبی پیروزی های قابل ملاحظه داشتند، اما در مسابقه امروز در مقابل هالند شکست خوردند. ورزشکاران تیم کرکت افغانستان به هدف راهیابی در جام جهانی سال 2010 میلادی در این مسابقات که در حال حاضر در امارات متحده عربی راه اندازی شده مبارزه می کنند. در این مورد فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت را با حاجی عزیز الله فضلی عامر کرکت کابل انجام داده است، با هم شنویم.
محترم حاجی عزیز الله فضلی عامر کرکت کابل، لطفاً معلومات بدین که تازه ترین دستاورد ورزشکارای افغان در مسابقات کرکت دبی چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما شاید از رسانه از رادیو خود شما آزادی شنیدی که دیتر وقت کم افغانستان تانیست که به نیمه فینال رایفت. این مسابقات در دبی برگزار شده بود و کن از طرف شورای بین المللی به نام ICC چه افغانستان در گروپ خود خوب درخشید. 3 تیم شکست داد، هالند، اسکاتلند، آمریکا را. امروز متاسفانه به مقابل هالند بازی را باخت.
با وجودی که ورزشکارای افغان دستاوردهای خوبی داشتند، یعنی کشورهای بسیار پرقدرت شکست دادن، مشکل اصلی در کجا بود که امروز در مقابل هالند شکست خوردن؟
درست است، مسابقات یا بازی باخت و برد داره. او هالند یا آمریکا یا کانادا و هم با می امید آمده بود که ما یک برد کنیم. خو امروز که ما دیدم تا جایی که در کرکت میپم کمی مشکلات داشتیم، چون یک بازیکن به نام شپیکولا شپک ما داریم در 3 بازی تیر شده ایتر خوب ندرخشیده. ما یک بازیکن دیگه داشتیم که با ما 20 اوره یا 2020 بسیار خوب مناسب بازیکن بود به نام اصغر ستانکزی. متاسفانه او امروز در بازی شامل نشده بود، بازم شپیکولا شپک بود. خوب به هر صورت افغانا بازم یک چانس داره چه سبا امرای امارات یعنی دبی مسابقه داره، آخرین مسابقه ایشان است. اگر او برنده شوه در جام جهانی 2010 است.
یعنی شما میگین الها هم افغانستان فرصت داره که به خاطر رایابی به مسابقات سال 2010 تلاش کنه؟
بله بله بالکل، افغانستان امروز هم چانس داشت. اگر امروز این بازی را می برد، اگر سبا پرده می باخت، هم افغانستان در جام جهانی بود، یعنی در فینال را می
تمام. سبا در مقابل کدام تیم میاد؟
در مقابل امارات متحده، یعنی در دبی. همراهی دبی مسابقه داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه را میبره. اگر اون مسابقه را ببره، بازم افغانستان در جام جهانی 2010 هست.
شما از روی چی میگین که مطمئن هستین که افغانستان میتونه در مسابقات 2010 راه پیدا کنه؟
چون 2-3 ماه پیش که هم در دبی یک تورنمنت برگزار شده بود به نام ایشین گیم چه در چین برگزار میشه، در او افغانستان برنده شد، فاینال برد. دهم امرای تیمی امارات یعنی دبی روبرو با افغانستان شده بود، افغانستان یار شکست داده بود.
عزیز الله فضلی عامر کرکت کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رئیس جمهور پاکستان در دیدار با یک هیئت بلندپایه آمریکایی گفته است که کشورش در راه مبارزه با تروریسم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را متحمل شده است. به گفته آصف علی زرداری، حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی مبارزه با تروریسم را در پاکستان متاثر ساخته است. وجما صبا خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
پاکستان در طول 8 سال گذشته در راه مبارزه بر ضد تروریسم هزاران تن سربازش را از دست داده است. این اظهارات را رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به روز پنجشنبه در هنگام ملاقات با هیئت بلندپایه آمریکایی نموده است. آژانس دولتی APP پاکستان می نویسد در این ملاقات صدر اعظم یوسف رضا گیلانی، لویدر استیز، اشفاق پرویز کیانی و وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی نیز حضور داشتند. رهبری هیئت آمریکایی را در این ملاقات جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا به عهده داشت و سفیر امریکا در اسلام آباد خانم N.W. پیترسن وی را همراهی می نمود. همچنان زرداری می گوید که در کنار سایر همکاری هایی که با پاکستان صورت می گیرد، این کمک باید در نظر گرفته شود تا پاکستان بتواند از نگاهی صادرات و بازارهای بین المللی امریکا و اروپا را یابد. در این حال آصف علی زرداری از اعلان آمریکا در ارتباط کمک و همکاری اقتصادی، امنیتی و دفاعی با پاکستان استقبال نمود. زرداری میگوید این کمک و همکاری باید در یک فضای احترام متقابل و باور صورت گیرد. فرحت الله بابر سخنگوی آصف علی زرداری میگوید در هنگام دیدار جمهور پاکستان با هیئت آمریکایی پیرامون مبارزه بر ضد تروریسم، کمک با افراد بیجا شده داخلی پاکستان و حملات راکتی بدون سرنشین آمریکایی نیز صحبت صورت گرفته است. وگم صبا، رادیو آزادی، پشاور.
از اظهارات رئیس جمهور پاکستان شنیدید. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونید با مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونید با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی با من و همکارانم تشکر. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.